د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د گولی ا دوشمبه ورځ د کال 2000 د جون د میاشتې اتمه نیټه ده په سهرانی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زنه سرلا خان هرکلی وایم وخت شي د مهمو خبرونو سر ټکو ته کرونا وائرس په نړۍ کې 400,000 نه زیات خلک وجلی او یو کم او یا 180,000 نه زیات یې ناروغ کړي یوازې په امریکا کې 100,000 نه زیات خلک وجلی په پاکستان کې دغه وائرس له وجې 100,000 نه زیات خلک ناروغ شوي د واشنگتن په شمول د امریکا او د نړۍ په ګڼو خارونو کې په زرګونو خلکو په امریکا کې د نسل پرستۍ او د پولیسو په بیرحمیو پر ضد احتجاجونه کړي بل لړخت د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره د کتنې وروسته د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره لیدلی سرټه کې تاسو واورېدل اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته د نړیوال بینک مشر ډیوډ ملپاس ویلی د نړۍ اقتصاد د پاره کرونا وایرس ویجاړون کې دی او د دې د اغیزو په اساس به هر تن پر راتلونکي کې د $2 څخه کم ګټه ولري د بی بی سی پښتو د رپورت لمخې د نړیوال بینک مشر ویلی بے وزله هیوادونو کې خلک بې روزګاره شوي او دا توان نه لري چې بل څه روزګار پیل کړي او د اغیزې به تر یوې لسیز دوامدار وي د کرونا وایرس له امله که له یوې خوا هر شیبه په نړۍ کې د اخته او د مړو شوو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راځي خو له بلې خوا په کرونا کې د خلکو د ساتلو او کار ته د لیږلو پر مسلې باندې حکومتونه غور کوي د اپریل په میاشت کې نړیوال بینک احتمال ښودلی و چې د کرونا وایرس د لاسه د هندوستان په شمول د سویلي ایشیا نورو هیوادونو د اقتصادي پرمختیا کچه به 13 کالو کې تر ټولو بد حال سره مخ شي د اپریل د میاشتې په 10 نیټه د هیوادونو په کچه د رامنځته شو معلوماتو په اساس نړیوال بینک امکان څرګند کړی و پاکستان افغانستان او مالدیف د مالی بحران سره مخامخ کېدلی شي په کال 2019 د دسمبر په میاشت کې د چین د ووهان ښار نه خپور شوي کرونا وایرس په نړۍ کې 400,000 نه زیات خلک وجلی او یو کم او یا 153,000 نه زیات یې ناروغه کړي یوازې په امریکا کې 100,000 نه زیات خلک وجلی بلخوا د خالی یا شنبه په ورځ د امریکا سرخار واشنگتن په شمول د امریکا او د نړۍ په ګڼو خارونو کې په زرګونو خلکو په امریکا کې د نسل پرستۍ او د پولیسو په بیرحمیو زور زیاتیو پر ضد مظاهره وکړي دا مظاهره 2 اونۍ وړاندې د امریکا مینیسوټا ایالت په منیاپلس ښار کې د پولیسو په ولقه کې د یو تور پوستي افریقایي امریکني د مرګ وروسته پیل شوې دي په لاریون کې ګډون کوونکو اکثره خلکو دا هیله لرله چې دا خوځښت به د راتلونکي کې نسل لپاره یو درس وي او د کرونا وایرس د خطرو باوجود یې خپل ماشومان لاریون ته راوستلي وو چې دغه تاریخي ورځ وګوري په ورته وخت کې نارت کارولاینا ایالت کې جارج فلوید ته د یاد غونډه جوړه شوې وه او چې پکې د هغه د کورنۍ غړي دوستان او حتی پردي خلکو ګډون کړی وو په پام کې دی وی چې جارج فلوید د سه‌شنبه په ورځ په خپل ټاټوبي ټیکساس په هیوستن ښار کې خاورو ته وسپارل شي بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنۍ نیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر پاکستان او افغانستان ته د سفر په پیل کې په دوه قطر کې طالبانو سره کتلی د طالبانو دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټوئیټر لیکلی چې د اتوار په ورځ د امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر محترم مولا برادر اخوند او ورسره هیئت یې د ډاکټر خلیلزاد جنرال میلر او مل پلاوی سره په دوه کې وکتل په دې کتنه کې دواړو خواو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د بندیانو د چټک خلاصون او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په باره کې خبرې وکړې په ټویټ کې زیاته شوې په یاد غونډه کې د قطر د خارجه وزیر خاص استازي ډاکټر مطلق القحطاني او ورسره پلاوی هم ګډون درلود د قطر د سفر وروسته د اتوار په ورځ زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره لیدلی د پاکستان د پوځ ویان ادارې ISPR په اعلامیه کې ویلي چې په دې ملاقات کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر فیض حمید هم موجود و د آی اس پی آر د اعلامیې تر مخه د زلمی خلیلزاد او د پاکستان د پوځ مشر په غونډه کې دوه اړخیزه ګټو د سیمه ییز امنیت په شمول د افغان کډوالو پر مسله او د افغانستان په امن پروسې باندې د خبرو ترڅنګ د پاکستان او افغانستان د پولې د مدیریت په اړه خبرې وشوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دوه اړخیزو اهدافو لپاره په ګډه کار کولو باندې اتفاق شوی او په دې اړه اخیستل شوي ګامونو په اړه هم خبرې شوې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
وایس اف امریکا ډی ریډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. کرونا وایرس په پاکستان کې د 1,00,000 څخه زیات کسان ناروغ کړي او د 2,000 نه زیات یې وجلي. د پاکستان میډیکل اسوسییشن تر مخه کرونا د مریضانو شمیر په لکونو کې دی، خو ټیسټونو د کمی له سبب نه رپورټ کیږي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار رابعه پیر د اسلام آباد نه په خپل رپورټ کې.
په هیواد کې د کرونا د رنځورانو شمیره د 1,00,000 څخه زیاته سوې او د 2,000 څخه زیات کسان د دغه وایرس څخه مړه سوي دي. دغه رنګه په نړیواله کچه پاکستان د کرونا وایرس څخه متاثره هیوادونو په نوم لړکی 15 نمبر ته را رسیدلی دي. د روغتیا دپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا وایي چې په هیواد کې د کرونا څخه کېدونکي 40% مرګونه د هغه خلکو دي چې وړاندې څخه د څه نه څه رنځ ښکار وو. دوی د کرونا د مخنیوي وی د پاره اولسته ماسک لازمی اچولو هدایت کړي او دای هم ویلي چې د ماسک نه استعمالونکو په ضد به عملیات کیږي. په هیواد کې د فروری په 15 نیټه د کرونا لومړی ناروغه مخې ته راتلو وروسته په 15 ورځو کې د دغه وایرس څخه 1,000 کسان مړه سوي او دغه شمیره 2,000 ته رسیدو کې وایرس یوازې 13 ورځې اخستی دي. مخالف ګوندونه په دغه شمیره کې د زیاتوب سیمواره د حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي تګلارې ناکامي ګرځوي. د مسلم لیگ نواز ڈلی مشر سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک وائی
آج موت کی شرح 100 کو ٹچ کر رہی ہے اور تقریباً 5,000 لوگ روز ڈائگنوز ہو رہے ہیں.
نن پا پاکستان کی شاوخوا ہر ورز 100 کسان مری او 15,000 کسانو کی کرونا مثبت راځي. هغه هم په داسې حال کې چې ډیر لیش ټیسټونه کیږي چې سرګندوي چې حکومت یې تګلارې ناکامه سوې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې په هیواد کې دا وخت وفاقي حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي پر ځای د اجتماعي مدافعیت تباه کوونکې تګلاره خپله کړې ده. اجتماعي مدافعیت هغه وخت وي کله چې په ټولنه کې ډیر خلک د وبا څخه محفوظي او د دې څخه پراخه وبا خورېدل ودرېږي. بل پلو ته پاکستان میډیکل اسوسییشن دا وکړې چې په هیواد کې دا وخت کرونا په لکونو رنځوران ستام. کلچی د لاک ڈاؤن ضرورت وو نو نرم کړی سوم او اوس کچری لاک ڈاؤن و هم کړی سی نو هم څوک څه نسی کولی. د دوی د وینا تر مخه یوازې په لاهور کې 15 لکه څخه زیات د کرونا رنځوران دي، خو ټیسټونو گنجایش کې د کمی له سببه د رنځورانو شمیره کمه رپورټ کیږي. دوی دا هم غوښتنه کړې چې د حکومتي اصل حقیقتونه پټولو پر ځای حفاظتي ګامونه او هسپتالونو کې ضروري اسانتیاوې ورکړي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یاست.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. د بلوچستان حکومت د خپل عام ترانسپورت ته د سن او پنجاب ته د دې شرط لاندې د بیا تک اجازه ورکوي چې د حکومتي لارښودونو باندې دی عمل وکړي. د صوبایي حکومت لخوا جاری شوی بیان له مخې په بلوچستان کې د عامه ترانسپورت به یو ځل بیا پرانیستل شي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار حمید سمسور په خپل رپورټ کې.
دغه امر د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت له لوري خورسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په بلوچستان کې د صوبو او د ضلعو ترمنځ و ترانسپورت ته د سفر کولو اجازه ورکول شوی ده. د صوبایي حکومت له لوري ویل شوی چې ترانسپورت تر روانېدو لمخه او خپل ځای ته تر رسیدو لمخه د سپرې کول به لازمي وي، او دغه ډول په بس کې دننه سینیټایزر به هم دوی کاروي. د دوو سپرلۍ ترمنځ به یوه چوکۍ خالي وي. د مسافرانو ټول ریکارډ به دوی خوندي ساتي، او د دوی د بدن د درجه حرارت د معلومولو لپاره به ترمل ګن هم موجود وي. د حکومت د دغه اعلامیه نه یوازې ترانسپورټرانو بلکې عادي خلکو هم د دې ارکلای کړی دی. د لورلای اوسیدونکو دولت خان کاکړ په دې باب ویي چې د ضلعو او د صوبو ترمنځ د ترانسپورټ له درېدو څخه د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وي چې اوس به راکمې شي، و مسافرانو ډرایورانو او کلینرانو ته ویل شوي دي چې ماسک به دوی هرو مرو کاروي. په ټیکسي ګاډۍ کې به یوازې درې کسان سفر کولی شي، او دغه ډول په هغه ویګن کې چې اتلس کسان مسافر تک کولی شي په هغه کې به یوازې لس کسان مسافر تک کوي. په دغه اعلامیه کې دا خبره هم سوي چې د بسانو په تمځای کې د ټولو مسافرانو لپاره ماسک لازمي دی. کچیر چا ماسک نه وی لګولی واغه ته به د داخلېدو اجازه نه ورکوي. د صوبایي حکومت له لوري ویل شوی دي چې و ترانسپورت ته د اتل سټوکو په شرط باندې اجازه ورکړې ده، او کچيري پر دې باندې عمل نه وسی نو بیا حکومت بیرته د ترانسپورت د بیا تړلو امر کولای شي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا ډی ور ریډیو دی نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. وخت شبه دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د کورونا وایرس د خونړی عالمي وبا د لاسه نه یوازې په ګډ د دنیا کې په لکونو خلک مړ او په کورونو په کورونو او هسپتالونو کې ناروغ پراته دي، بلکې دې موزی رنځ د ټولې دنیا زیست روزګار او اقتصادیات دومره ګډوډ کړي دي چې په راتلونکي لږه موده کې د کورونو خلکو ډېرو سختو اقتصادي مشکلاتو او کړنو سره د مخ کېدو یقیني خطر پیدا شوی ده. په دې موضوع نن د خبرونو د مشهورې ادارې بی بی سي په ویب پاڼه د نامتو عالمي اقتصادي خبریال د ډار شینی ډیوډ یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي رپورټ خور شوی دی، په کوم کې چې ده په دې موضوع د عالمي بینک د صدر د بیان تفصیل بیان کړی دی. خبریال ډیوډ د خپل رپورټ شروع د عالمي بینک د صدر ډیوډ مالپاس د دې بیان نه کړی ده، په کوم کې چې ښاغلي مالپاس د کورونا وایرس د لاسه د تباه کېدونکو عالمي معیشت ذکر کړی دی. ښاغلي مالپاس خپل بیان کې دا خبرداري ورکړی دی چې د کورونا وایرس د تباکارو د لاسه به ډیر زر په کورونو خلک د خپل رزق ګټلو هم جوګه پاتې نشي. د زیاته کچې دا بدې ورځې تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې جاري پاتې کیدی شي. د عالمي بینک صدر مالپاس 13 مئی کې خپل یو بیان کې دنیا ته خبرداري ورکړی و چې د کورونا وایرس د لاسه شپږ کروڑ خلک ډیر زیات نیسمن کیدی شي. عالمی بینک خپل حساب کې انتهایی نیسمن هغه خلک بیان کړی دي چې د یو سل شپیتو روپو په دیاره جون تیرۍ. خو په تېره جمعه د عالمی بینک صدر مالپاس خپله یوه مرکه کې ویلي دي چې ډېر زر به د دنیا شپږ کروڑ خلک د یو سل شپیتو روپو د دیاره ګټلو هم جوګه پاتې نه شي. ښاغلي مالپاس په روانه هفته کې بی بی سي ریډیو سره خپله یوه مرکه کې ویلي دي چې کورونا وایرس په عالمی معیشت تباه کن اثرات پرې باسلي دي. د زیاته کړه چې یو طرف ته د کورونا وایرس د عالمی وبا د لاسه دنیا کې د لکونو خلکو مړکېدل، او بل طرف ته د دې وبا د لاسه هر قسمه زیست روزګار او اقتصادیات تالا تر رکېدل دواړه د انتهایي پریشانۍ خبرې دي. په یو وخت د سرو مال زیان تاوان به د دنیا د خلکو دپاره ډېرې تباه کن او خطرناکې نتیجې رابرسیره کړي، او ډېر کم خلک به دا نتیجې اوزغملی شي. د عالمی بینک صدر زیاته کړه چې د میشتمنو ملکونو خلک نه یوازې د خپلو روایتي روزګارونو ځینې ورځ تر ورځه بې روزګاره کېږي، ولې په داسې ځایونو کې به هم ورته روزګار په لاس نه ورځي چې هغوی یې چېرې سوچ هم نه وکړي، او دا حالت به د راتلونکو ډېرو کلونو پورې جاري وي. بی بی سی خپل رپورٹ کی لکھلی دی چې عالمی بینک د خپلو نورو ملګرو ادارو په ملګرتیا ډېرو بدو ځپلې شوو ملکونو سره د امداد کولو پوره پوره کوشش کوي، خو په قول د عالمی بینک د صدر په دې لړ کې ډېر څه کول لا پکار دي. عالمی بینک د بینکونو او د پینشن د فنډونو غوندې مالي ادارو ته ویلي دي چې میشتمنو ملکونو سره په قرضونو کې د نرمۍ کولو وړاندیز وکړي. دوی زما مشوره دا ده چې قرض ورکوونکي ملکونه د قرضونو خپل شرطونه نور صفا کړي چې دا شان سرمایه کار په ډاډه زړه دغو معیشتونو کې سرمایه کاري وکړی شي. د عالمی بینک دا هم وینا ده چې کم ملکونه د امداد اجتمند دي، دوی باید چې خپلو خپلو ملکونو کې د معیشت په خپلو خپلو د ادرولو په غرض د ذاتي مد د مضبوطولو دپاره کوټلي اقدامات وکړي. سرمایه کاری او د ذاتي مد د مضبوطولو اقدامات په شریکه د روزګارونو پیدا کولو سبب جوړېدای شي. بی بی سی لیکي چې د عالمی بینک صدر مالپاس دا خبره ومنله چې عالمی اقتصاد ته رسیدلی نقصان او دا وخت د اقتصادیاتو په لار کې پراته خنډان لري کول او د سپورونو ملکونو تر اصد بیا شروع کول یقینا چې یوه لویه مسله ده چې عالمی بینک ته پیښه ده، خو د امید ښکاره کو چې اخر به په دې مسله قابو وموندی شي، ځکه چې د دنیا خلک په دې حالاتو کې تر ډېرې مودې پورې لاس تر زنی ناست نشي پاتې کېدی. د زیاته که اگر که دا کار مشکل دی، خو ملکونه او حکومتونه به بېله څه لار راوباسي. د عالمی بینک صدر ډیوډ مالپاس بی بی سی ریډیو سره خپل مرکه په دې الفاظو ختمه کړه چې زه یو امید لرونکی بني آدم یم او زه دا امید کوم چې په راتلونکي موده کې به انسان د خپل مضبوط فطرت په وجه په پرتو مشکلاتو خامخا قابو مومي، ځکه چې دنیا نوو نوو ایجاداتو او لارو ګدرو سره ډیره په تیزی سره مخ په وړاندې خلاصه ده، او د دنیا د خلکو چې په خپلو کې کم تړون نن سبا پیدا شوی دی وړاندې دومره چرې هم نه و، او همدا تړون د مستقبل د امیدونو سبب دی. خو دې سره سره د دا خبره هم تسلیم کا چې د مسلو د حل کولو دپاره اگر که په صحیح وخت صحیح منصوبې شروع کړې شوي دي، خو په دې لاره کې پراته مشکلات هم څه کم کوز نه دي.
د دې رادیو ګرانو او محترم اوریدونکو، زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دنده بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغۍ اغېزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼې ګوڼې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته له تللو څخه د امکان تر حده ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ، او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړه ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بې له بیړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډیره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. په دې وروستیو کې د چین او هند ترمنځ سرحدي شخړو بیا زور اغسته، او اوس دواړه هیوادونه کوشش کوي چې خبره تر جنگ ونه رسیږي. د خالی یا شنبه په ورځ د هند او چین پوځي کمانډرانو د همالیا غرونو په یوې سرحدي پوست کې سره وکتل. د هند او چین ترمنځ د وروستیو سرحدي مسایلو په اړه تازه جزئیات د فواد لامې په دې رپورټ کې واوري.
د هند خارجه چارو وزارت وایي چې هند او چین به د خپلو متنازعه سرحدونو پر سر راولاړ شوی جنجال په پر امنه طریقه حل کړي. د هند خارجه وزارت دا خبره د اتوار یک شنبه په ورځ پس له هغه وکړه چې د دواړو ملکونو پوځي کمانډرانو په هیمالیا سیمه کې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د روانو شخړو د حل لپاره د خالی په ورځ ملاقات کړی و. د هند تر ولکې لاندې کشمیر ختیځ ته پرته په لداخ سیمه کې چې د چین سره ګډه پوله لري او ډېره ستراتیژیکه سیمه ګڼل کیږي، د هند او چین ترمن سرحدي کړکیچ پس له هغه تود شو چې د مې میاشتې په اوایلو کې د دواړو ملکونو د گشت عسکرو ترمنځ مقابله وشوه. که یو طرف ته هندي چارواکي دعوه کوي چې د چین پوځیان د هند تر ولکې لاندې سیمو ته ننوتلي وو او په دریو ځایونو کې خیمې او چک پوسټونه جوړ کړي وو، خو بل طرف ته چین دا دعوه ردوي چې ګنې د دوی عسکر دې له سرحدي ختنه اوښتي وي او زیاتوي چې په سیمه کې نظم پر ځای دی. څېړونکي وایي ممکن د هند او چین ترمنځ خبرو اوس هغه کړکیچ راکم کړی اوسي کوم چې دواړه خواوې په سرحد کې د خپلو عسکرو زیاتولو ته مجبور کړي وو، مګر دوی زیاتوي چې د ایشیا د دغو دوو سترو طاقتونو ترمنځ د وروستۍ سرحدي شخړې حل ته کومه فوري لاره په سترګو نه لیدل کیږي. په دې وروستیو کې چین او هند دواړو په سرحدي سیمه کې خپل عسکر توپخانه او وسلې زیاتې کړې دي. د هیمالیا د دنګو غرونو په منځ کې د چین او هند 3478 کیلومتره مشترک سرحد دی چې په دې سرحد کې څو ځایه دواړه ملکونه یو بل سره مقابله کې دي چې دې مسالې په خوا هم د چین او هند ترمنځ شخړې پیدا کړې دي. د خالی شنبه په ورځ د هند او چین پوځي کمانډرانو د هیمالیا غرونو په یو سرحدي پوستي کې سره وکتل. د هند خارجه چارو وزارت په جاری شوی بیان کې راغلی چې دواړه اړخونه په دې متفق شول چې په سرحدي سیمو کې به رامخته شوی مسایل په پرامنه طریقه او د مختلفو دوه اړخیزو لوزامو پر بنیاد او د هغې لوزامې په نظر کې نیولو سره حل کړي کوم چې د دواړو ملکونو مشرانو ترمنځ شوی و، او د چین او هند په سرحدي سیمو کې امن او سکون د دوه اړخیزو تعلقاتو د پرمختګ لپاره ضروری ګڼلی و. په بیان کې دا هم راغلی چې هند او چین به د دې لپاره چې په سرحدي سیمو کې سول او امن قائم وي د فوجانو او سفارتکارانو په کچه تماسونو ته دوام ورکړي. خو په نوې ډیلی کې بیا څارونکو خوشبینه نه دي چې ګنې د دواړو ملکونو ترمنځ ورستۍ خبرو دی زیاته ګټه کړې وي. بهارات کرنات چې په نوې ډیلی کې د پالیسۍ د مطالعاتو د مرکز یو امنیتي څیړونکی دی وایي فکر نه کوم چې هند یا چین یو دی هم پر شا ولاړ شي، هغوی شاید په دې اتفاق کړی وي چې د حالاتو د لا کړکېچن کېدو طرف ته ګام وانخلي، مګر دا خبره د مقابلې د ختمېدو په معنا نه ده. څېړونکو وایي دا چې د ایشیا د دوو طاقتور ګاونډیو ملکونو ترمنځ سرحدي شخړې د فوجونو د مقابلې تر حده ورسېده، وجه یې کېدای شي دا وي چې هند په دې وروستیو کلونو کې د سرحدي کرښې غاړې ته په هغو سیمو کې چې د هند تر ولکې لاندې دي د سړکونو او نورو بنیادي ودانیو جوړول پیل کړي، څو د سرحد بلې غاړې کې د چین له بنیادي اډانو یا جوړښتونو سره برابري وکړي. هند غواړي چې له چین سره یې د سرحدي سیمې حیثیت د پخوا په شان دوام پیدا کړي، خو هندي څېړونکي بهارت کرنات بیا وایي چې چینایان همیش هند ته نوي نوي سرحدي نظمونه پیشکش کوي او هند ورسره گیر پاته دی. هغه زیاتوي چې اوس هند حیرانه پاته دی چې له چینایانو سره د کوم سټاتسکو یا دایمي نظم خبره وکړي. لدی ټولو سره سره په هند کې چاپېدونکي ټایمز اف انډیا اخبار په دې هفته کې ولیکل دا امکان لیدل کیږي چې د هند او چین ترمنځ په سرحدي سیمو کې مقابله به په ټول اوړي موسم کې دوام پیدا کړي او د دواړو اړخونو لخوا نور عسکر په سیمه کې ځای پر ځای کیدونکي دي. احمد فواد لامی، وی او ای ډی ریډیو، واشنگټن.
دا د وی او ای ډی خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. د خالی پورز د امریکا سرخار واشنگتن په شمول د امریکا او د نړۍ په ګڼ نورو خارونو کې په زرګونو خلکو په امریکا کې د نسل پرستۍ او د پولیسو لخوا د زور زیاتۍ پر ضد مظاهره وکړي. دا مظاهره دوه اونۍ وړاندې د امریکا منیسوټا ایالت په منیاپلس ښار کې د پولیسو په ورقه کې د یو تور پوستي امریکایي د مرګ وروسته پیل شوي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار شعیب زاده په خپل رپورٹ کې.
د امریکا په منیاپولیس ښار کې دوه اونۍ وړاندې د پولیسو په ولقه کې وژل شوي جارج فلوید په سر شروع شوې مظاهره اوس د امریکا په شمول د نړۍ نورو هیوادونو ته هم رسیدلي، او د خالی په ورځ د امریکا سرخار واشنگتن په شمول د امریکا او نړۍ په ګڼو نورو ښارونو کې په زرګونو خلکو په امریکا کې د نسل پرستۍ او د پولیسو لخوا د زور زیاتۍ پر ضد مظاهره کړې دي. مظاهره کوونکو په امریکا کې د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو یا بدلونونو راوستلو او د رنګ په بنیاد د زور زیاتۍ ختمولو غوښتنه کوله. د مې میاشتې په 15مه نیټه د منیسوټا ایالت په منیاپولیس ښار کې شپږ څلوېښت کلن جارج فلوید هغه مهال سا ورکړه کله چې یو سپین پوستي پولیس افسر د هغه د نیولو وروستو د هغه په مرۍ تر 9 منټو پورې خپل زنګون ایښودی. په دغه مهال فلوید چغې وهلې چې زه سانشم اخیستی. دا په امریکا کې د پولیسو په ولقه کې د یو تور پوستي امریکایي د مرګ تازه پیښه ده. د امریکا د نورو ایالتونو او ښارونو په شان په پایتخت واشنگتن ډی سي کې هم تیر ورځ شوې احتجاج کې د نورو ایالتونو ګڼ شمېر خلکو هم ګډون کړی، او دا په روانو احتجاجونو کې تر ټولو لوی احتجاج ګڼل کیږي. د دغه احتجاج په مهال احتجاج کوونکو دا نارې وهلې چې د تور پوستو ژوند ارزښت لري، زه سا نشم اخیستلې، لاسونه مې پورته دي، ډز را باندې مه کوئ، چرته چې انصاف نه وي هلته امن نه وي. مظاهرچیانو نه یوازې په اوچت آواز دغه نارې وهلې، په بینرو یا شعار پاڼو یې دغه شعارونه هم لیکلي وو. د واشنگتن ډی سي په دغه احتجاج کې لسګونو ډاکټرانو هم ګډون کړی چې په لاسونو کې شعار پاڼې راخستې وې، او هڅه یې کوله چې د صدر ډونلډ ټرمپ دفتر یا وایټ هاوس په خوا ورشي. د واشنگتن ډی سي د پولیسو مشر پیټر نیوشام وایي چارواکي اټکل کوي چې په نننی احتجاج کې دومره زیاتو خلکو ګډون کړی چې د دې مخکې په دې اندازه په واشنگتن کې نه و لیدل شوی. په دې احتجاج کې د تور پوستو ترڅنګ سپین پوستي او د نورو نسلونو امریکایانو هم ګډون کړی دی. د جارج فلوید په وجنه تورن پولیس افسر نیول شوی، او د پیښې په وخت موجود درې نور پولیس د نوکرۍ نه لرې کړی شوي دي. خو احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د امریکې د پولیسو په نظام کې د بنیادي بدلونونه راوستل شي، او د تور پوستو سره د پولیسو بد چلن ختم کړی شي. که څه هم دغه احتجاج کوونکو ماسکونه په مخ کړي وو، خو د صحت ماهرین وایي د دغه احتجاجونو سره کرونا وایرس ته خورېدو اندېښنه زیاته شوې ده. خو په واشنگتن ډی سي کې زیاتره احتجاج کوونکو په خپلو خبرو کې ویلي چې د تور پوستو لپاره تر دې وبا د امریکې د پولیسو بد چلن زیات خطرناک دی. څو ورځې وړاندې د روانو احتجاجونو په مهال مظاهرچیانو ګڼ شمېر موټرو ته اور اچولی او د دوکانونو شیشې ماتې کړې وې، او د ځنو نه یې سامانونه هم تښتولي وو. د دغې وروستو د صدر ډونلډ ټرمپ په امر د دغه تشدد ډکو احتجاجونو د مخنیوي په خاطر د واشنگتن په ګډون په اکثرو ایالتونو کې د نیشنل ګارډ په نامه پوځي پولیس پر ځای کړی شوي وو، او د هلیکاپټرونه هم د دغه احتجاجونو څارنه کېدله. د امریکې د ټولو ایالتونو په ګډون دغه احتجاجونه اوس د نړۍ نورو هیوادونو ته هم غځېدلي، او د آسټرېلیا، جاپان، زیمبابوې په ګډون د یورپ په اکثرو هیوادونو کې سره د کورونا وایرس د خطره د تور پوستو په ملاتړ کې لوی احتجاجونه شوي دي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ. فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
Thank you. Yeah, the trucks are rolling 100 miles away. You can feel the ground is shaking. It kind of feels like Judgment Day. You can hear the whistle blowing through the wind and rain, through the mountains.